a tabagismo. په خوست، هلمند، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې پرون په بیلابیلو قومي غونډو کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګزي چې له خوست به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي، خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغر غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه، راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او ور باندې اعلان کړي. په پرونی غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړي توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د ور باندې او حکومت سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. لا اوروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بیلابیلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربن لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دینی عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو د په ځانګړې توګه په روژه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبرپاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د هند له سفیر وینی کمار سره هم د سولې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړي دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یو ځوان انجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان زبی الله مانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو ورامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټل د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادله وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیان خزی نازنین زغاری او نگار قدس کنی تبادله کړي. نازنین زغاری ایرانی الاصله برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانی ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې د یو مالیزیایی شرکت ماموره معرفي کړې وو. په امریکا کې د پټي ټکنالوژي د منډلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګو. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې کره شواهد له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپل هم د مګنیتسکی د قانون لمخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبری اژانس سنټر فاکس ویلي چې د امریکا د پریکړه د خندا وړ او پر صدر اعظم به هیڅ اغیزونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه بندیز لګیدلی. دوستانو زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتنو موضوعات لرو. د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د فایل سره نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان له څو ولایتونو روزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسی غونډو حال درکو چې پکې د سولې په تړاو ولسی مشرانو همدارنګه دینی عالمانو خبرې کړې دي او زیاتره یې د جګړې لښکېلو خواو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکی هم در سره شریکو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم دراورو. پیکینګ د یو لاریو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکو. په 19 پروګرامونو کې د کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدلی شئ. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سره نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال سي په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی، د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ژغېدلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه ژغېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوی غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې د چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابل یو پلاوی دوهې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف خپل کړی و چې د افغانستان حکومت د افغانانو ارادې ته سپکاوی کړي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغوه شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار روسته رسنیو ته ویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډیدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی ویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لار ده. خلیزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تیره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشره و همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دی او د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسی خلکو غونډې جوړې شوې او پکې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دینی عالمانو د اوربند او سولې وختونه وکړه. د دینی عالمانو د غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو بیا جګړه ناروا وبلله او ملکی مرګ ژوبلې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د لشکرګاه ښار د شیخ زید په لوی جمعات کې د راټول سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سو دینی عالمانو د دریس پر سپین بینر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخ غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. کته هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمیر د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ول فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنگ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیل ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو لپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دې نور اوربند وکي صلح وکي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د وسه څخه عملي کوي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم بریښدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالي سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیل غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حوزې اړوند د شیخ زید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سی شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سی. دلته راټول سو دینی عالمانو ول دروانی جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثر قربانیان ملکی او بیګونه وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنگونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې د الله رب العزت د اصول راولي د خوشحالۍ د ورورګلوي د اوربند غواړو واقعیت هم دومره وخت شري په مابین کې دا دومره ویني د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دیرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیبي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیڅ چاته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر دي. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړي سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند ژغ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
اخوا د اوروزګان ولایت خلکو هم په یو لوی غونډه کې پر خکیلو غاړو د اوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترین کوټ نه راستولې.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما د غستازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. د غستازو نن پنځ شنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواو د سولې ژغ وکړي. د یونما د غستازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما د غستازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او وی ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځي څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي ویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړي. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سرته کوي، میاشت باندې کوي، کال باندې کوي، ولې اوس نه کوي، دستي نه کوي. انشاءالله سلحه راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه نور دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نرو ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ اوروزګانیان سوله غواړو.
پالې برونه باندې دغه زما ژغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دغه اوروزګانی اوسونه د ټولو غوښتنه
دا فدا سیال کې د چ په دې ورستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزت سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټکر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غریب په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا سوله خدای غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سمین خان زدران در طولن پا بیلابیل و قشرون و غگ بکرد هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین ساز دپره تاسو خپل مسئولیت پو سامت دا دانه کرو او بیا با در طولن که نسلو رو پورانده دی زد سرگی و نلاره نام ده دی چانس را عزیر پیدا وقلی حاصل زان در سول سپیر جور که هر سره دای کسر شو که ایو عالم تا دره ورطا وی ایو طلب تا دره ورطا وی ایو مخلب تا دره ورطا وی چه رزای زمان سره در سول پرستا که شاری شه او پده که بار خواست وی
در سولی دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وی
تول جهان زمان پسول وانده خبری کهی تول افغانان پسول خبری کهی ایره پره دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه هر چوک وخپن نظرات تلتا برانده که چه چکسون سولا وارو چکسون سولا باید افغانان وکی او بل با یو غاگ و چشی چه مک سولا وارو در سول طرف داری سولا افغانان دا هم جهان تا و هم تو مخالفین چوی ریغ ده پره دیر اهمیت لری
مدنی فعال میرناگل تنیوال وای چه پا اول گام که دایمی سولی تا دلار و چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترارو نوچخوی
پا لمری قدم که پا هر رول چی کیگی و مطمئن بسباتا دادمنا دواندار سولا باید دی مشاوریتی جرگی غط لسترارو نوی داغ ضرورت نه باید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پا اساسنده نفکی پی نپرده دی خستوال و پیغام با داوی چه سولی تا ارتیا دا دیده دی پارا باید پا هر شکل دی اشکالو چی ورسیگی
تاکل شوی دی سولی مشورتی لوی جرگبه پا پلازمین کابل که دی روال مریض کال دی سور پنه همه پرانستل شی چه دی دیر سرن خزو پگرون به دی هیواد بیلابی لو قشرون و شاوخوا دری زرکسان پکی برخواخلی
رازی سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په تیرو رپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربند لپاره د دوی غږونه واوریدل، خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته. د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودیدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولست د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو له امله غواړي چې جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شاتم بول کیږي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي لپاره په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سره ښکاري بیا بلې خواته منډي کی هلته دفاع سي او ډیر نور مسایل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره. موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده.
ښاغلي خالد دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې روان کال کې به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هیواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټاکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبانو له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل
در سال گذشته در اینمی مقطع زمانی
تیر کال همدا محل 15,400 پیته د جرمون پیخ ثبت سویوی او سکل بیا د 4,315 پیته پیخ دیچه کمواله خی خو اساسی خبره داده چې د شمیرې درد نه دوا کوي به دغه اندخنی چې د افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دی حد اقل تر کم سی او ل جرمون سره په جدی او قاطع ډول مبارزه وسی
مبارزه جدی و قاطع صورت بگیره.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت جورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنگونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې ورسره له هغه شاته ولوي دي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسيونو بین الافغاني خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایی قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما پر راپور کې چې چهارشنبه خبر شوه راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایی عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت جورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله د هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو پکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړی دي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلي چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالر اوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګری ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللې ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شوی او شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلې دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړی د پیکینګ د وی لاري یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه د پنځشنبه پورس پایل شو چې د چین د حکومت د یوې سترې پروژې په اړه پرې خبرې کیږي. غونډه به تر شنبه دوام وکړي. په اړه د فرشتې جلالزی رپورټ ورو.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 10 شوادونو استازي او لوړت په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر لاري له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لاري د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه به ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداري ورکړی چې دا پروژه یو شمېر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تربار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدر اعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی یې د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحدو ایالاتو د غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولی دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې پر هیوادونو ژغ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2014 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وای د افغانانو په مشه او مالکیت د اصول له بهیر څخه هم لا تړکی. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره پرون په لیدنه کړی. په سرپل کې تالندې او برېښنای وسوان انجلۍ وژلې او شپږ تن نورې ټپیان کړي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی پرون نا وخت ازادي رډیو ته وویل د تندر لویدنې دا پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې ورښتونو زور اخیستې. لا کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمېر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسی غونډو د پټونه ورکړل شوې چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر خکېلو لورو د اوربند غکړې ورڅخه غوښتې چې د بین الافغاني خبرو لاره دي په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته 2 میلیون ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. دا برتانیي حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادله وړاندیز رد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلب خوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو زموږ غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پانو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پانه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه رحمت الله افغان ریپورت واورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې وي د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی او بل هم کور کړي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبدالطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل شوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی. رهبری
کمیسون مستقل انتخابات، د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخي شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملی شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور رئیس د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمېر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمېر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده، د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. که دا راته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14 نه تر 13 پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو، په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلۍ داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامو باندې نمانځل کیږي.
که دا راته وایي چې واکسین څه ارزښت لري چې په نړیواله کچه باندې یوه اونۍ د ته ونومول سوه؟
واکسینونه که چیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغیو د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنې هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په 20% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي، او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي، ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې سیمې تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کومو ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغې ته موږ پینټا واکسین وی، او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه چې شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وایي. یو ډیره زیاته خطرناکه بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونې واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده، او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټوله هغه لرې پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته، که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو بانډو ته وروړي، په هغه مخصوص بکسو کې ځای په ځای کوي، او بیا د ټاکلي مهالویش د مخې هغه کورونو او بانډو ته ورځي، او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغه شي، او بیا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پخې وهی خو بیا ته نو وخت تیری دا غ سروي تر سره شوی دا غي داس خودل د افغانستان کې د یو کال نه کته ماشومان په هر دوه ماشومان کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کلستاس له کورنۍ سره ګوري خبرې کوي، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړی وي، هر څه چی وي.
دغه واکسینونه چې دي د خپل د ژوندۍ کمزوري شوي او یا مړ شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندۍ ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زر کوو یا پچکاری کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي، چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاری ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کړي، او یا هم نارامي پیدا کړي، مور او پلار یې بې خوبه کړي. نو دغه شیونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه ماشوم ته تبه، نارامي، او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور د دغه ټکی نه ویریږي کله چې ماشوم ته دغه شی نه پیدا شي، نو تبا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو دپاره چې ضرور دي د هغو دپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنې دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلې دا جدي علایم نه دي، دا خطر نه لري، دا واکسین سره عکس العمل ده چې بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي، همدا غواړي وایي؟
بلې، تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړل. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلنې دپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغې درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي د هغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي، او کله چې پوره واکسینونه ونشي هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونې واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړمه چې ټیټانوسي ونیسي یا هم ډفتری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کړي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کومه احصایه تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 100 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,80,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې را ټول شوي دي هغه ښودلی ده چې د یو کال نه کته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفتری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفتری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. تو ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدونو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پیاخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی، که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بله، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري د واکسین د نه کولو له امله ماشومان ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه سول، د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي؟
زموږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري، او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده، د دې په څنګ کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه د موږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي، تر څو د دغه وزنکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې په تیر بیا په هغه ماشومانو کې چې هغه ورته اړتیا او ضرورت لري په هغه کې د دې مخه ونیول شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی تربیه خې چره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وکه کوي؟
او بالکل والي نادرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولی ځینې کسان ډیر نی وکه کوي.
بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي په ځان غټ وخی کې د دې خاطر
او نی وکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیره کم وسی. هغه باید په ډیره نرم لاجه په شوال پازو باندې اول مثبت نقطه او وروسته بیا منفي نقطه.
خو ګوریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالم نیوکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همداراس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عام خلکو نظرونه لرو ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې وه تمثيلي ټوټه دروړو. زه سارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهانو وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالي ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکه کوي او دا نیوکه هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکه چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمام شي وي. خو هغه نیوکه چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم اپرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکي یو آزاد خبریال میرویس حق دوس چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوې او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي. حتی مثال خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوي مثال په دفتر کې ته نه شي موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره غوښتل مې چې یو څه مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلو چې دغه دلته مشکل ده دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سوله په ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال الله خبرې موږ د سره نسو کار کولای او په نتیجه کې داسې سول چې مثال الله خبر ماته ویل چې دفتر باید خوش کړو چې متاسفانه چې بیم دفتر خوش کړو.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې په یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤل اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوی چې نو وړای په ټولو کارونو کې بریالي دی. احمد زیاتوي
هو په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شایان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړ هغه اصلاح کوم او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپریږم ځکه زه ګورم چې باز خلک د شخصي وقدو لپاره باز خلک وړي خپل ځان غټ وخی یا ما باندې تسلط پیدا کړي دی خاطر خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه په خپل ځان کې اسلام ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعات شي ځکه که په یو چا په اصول انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او منی بی او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هلمند وای
انتقاد باید ما په نظر پدې رقم وسی کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځینې ستونزې هغه تر ما چې کوم لوړ امر ده یا تر ما څوک په لوړ موقف کې ده زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډیره نرم لهجه په ښو الفاظو باندې اول مثبت نقطې ورسته بیا منفي نقطې دي یعنی زما د کار اول مثبت نقطې دي چې دا کار ډیر ښه کړی دی او ورسته بیا وایي چې دا دلته یو څه لږ شانتي اشتباه لري کاد اوریدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو دا خبرې باید په غور سره واوري په شتوګه واوري بورو باندې بل پلا عمل وکړي
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډیر تاکید کړی خو په نرمه او نصیحت ژبه دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسو د قران کریم مبارک آیتونه لولو نو د قران کریم ژبه د وعد او وعید د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثونو د سیمه معلومیږي چې هلته نقد نه و بلکې توصیه و هلته سپارښتنه و قران کریم هم په ډیرو ځینو کې په بنی اسرائیل باندې انتقاد کړی ده خو هغه یا وعد ورته کړی ده یا وعید ورته کړی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځینو صحابه کرامو ته سپارښتنه کړی ده خو د نقد ژبه نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده ولې دې کړی دا دې نه ده کړی ولې دې نه ده کړی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګارم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دې ولې نه ده کړی دا دې ولې کړی ماته به کړی چې خبره کوله بیا برته چې یا بنیه اے دې ما بچه دا کار دې سی وکړه او دا کار دې سی مکه
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینه او ځان خودل په منظور انتقاد کوي کېدای شي له همداسې موضوعات سره په کور کې مخ شي وي نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دوه برخو کې وی شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو او بل تخریبي دی تخریبي یا عیب جوړی پکې وایي کې یو سړی عیب وایي او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په زیاده صریح یا مستقیم انتقاد تویل دا یو منفي اړخ دی انتقاد دی چې دا باید ونشي او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد کله چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي هارو مرو تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي د کیږي چې تاسو خپل موخه نه لری کیږي او نشي کولای خپل موخه مختبسي نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې غیر لدین څه په ادا خصوماتونه کیناګان حسادت دغه شیان په پام کې ولرو غیر لدین باید موږ مفکوره په دې وی چې یو سړی لپاره یو خطر لار وخوي
خګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یو
نمې هدایت الله شیرزاد دی کابل کې اوسېږم اصلا د لوګار ولایت یم انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي د کارونو کې هم پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کړي انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولی شي
زمانو صدلار او د کنا ولایت وسیدم انتقاد اصلا د اسلام خاطر واقعا په هغه چا کې چې ځای په نقطه هغه ورپوګتش او دې په خلفاظ په نیکو الفاظو دا چې د پونیش چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي دا انتقاد نه وي په دې خلفاظ کې دا انتقاد وي خو په خلفاظ باندې څه تویل شي تر څو چې مخاطب پوشي چې ولا رښتیا د منفي نقطه وو زه د باید اصلاح کوم
زمانم تمنا ده او دی تعلیم تربیه دی پختو ادبیات او مسئله يم انتقاد دی وشو خوچ ک انتقاد مثبتی په ځای باید ومنل شي او که دغدی له مخه باید ونه منل شي
په کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو عواملو او حل لارو بحث کوو ګران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړو
کې دا د درخلم
خلاص کی دروازه
دا د درخلم وی سترګې مې روخانه ستړې مشې خورې په خیر راغلې
خی وسې خورې څنګه یې کور کې ټول ښه دي
هو شکر راځه 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 مه درېږه راځه کښېنه دلته
وی شازیه خورې هغه ورځې په مجلس کې څه چټیات یادول په شرمونو دي وشرمولو ټولو موږ ته کتل او خندلې څه ضرور و کراره به ناسته وې ځان دې هم رشخند که او موږ دې هم ټولو داسې پوسخند در باندې وهه ګلمکۍ ویلې څه ضرور ده چې دې ټولو مخ ته ودرېده کراره به ناسته وه
ګلمکۍ ګلمکۍ څوک ده چې په ما باندې نیوکې کوي ولې ما خو څه بدې خبرې ونه کړې ټولو راته چکچکې ووهلې او شاباسۍ راکړه وخورې په تا یې ولې دومره بد تاثیر کړی ده چې له راغلې نه یې بیا د نیوکو ته شروع وکړه
زه نور په داسې مجلسو کې خبرې ونه کړې زه دې څه کوم
ولې بې نه کوم سل وارې بې وکړم ته څوک یې چې ما ته لارې ښیې چې داسې وکړه او داسې مه کوه
چې په خبره نه پوهېږي هېڅ خبرې مه کوه موږ نه دې په شرمونو وشرمولو
کښېنه کښېنه ته څه راغلې ما ته خبرې کوې په شرمونو دې وشرمولو ته څه په شرم پوهېږې
څه خبره ده چې داسې شور ماشور مو جوړ کړی خیریت خو دی
ګوره وروره لا راغلې نه وه بیا یې په نیوکو شروع وکړه چې هغه ورځ دې په مجلس کې داسې وویل او دغسې دې وکړه دا څوک ده چې ما ته لاره راښیي
نه نه ګوره شاغا جانه زما هدف داسې نه و ما ویل چې نور خلک په دې ونه خاندي په دې زما خبره بده ولګېده
کاشکې دې داسې راته ویلي وای
یوه دقه یوه دقه تاسې لږ آرام شئ
دا خو کومه خبره نه ده ګوره شازیه خورې د ورندارې هدف ستا توهین نه و خو په هغې طریقه یې چې باید نیوکه کړې وه هغسې نه ده کړې او ته هم باید د نیوکې تاب ولرې نو ته خو بیا پرمختګ نه شي کولی خورې ګورئ نیوکه ځان ته اصول لري چې باید په اول کې مثبت ټکې وویل شي بیا د اصلاح لپاره نیوکه وشي او په چا چې نیوکه کیږي هغه هم باید له زغم او صبر څخه کار واخلي او هر څوک دا حق هم باید ځان ته ورنه کړي چې د هر چا د شړومبو مچ شي یو متل دی چې وایي چې نه کار هلته څه کار
وی شاغا جانه ته هم رښتیا وایې کاشکې ما دا دومره جګرخونه کړې نه وای
ځه خیر چې خفه نه شې ما هم ښه کار ونه کړه یو دقه مې باید زغم کړی وای
راځه ښځې له دې خبرو تېره شه راځه چې ځو له خیره پاڅه
خو ګوریدونکو راځئ کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منظوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم مسم انتقاد کړی وي او هم ښه انتقاد اوریدونکي ووسو په همدې هیله دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
شومانو راتون کچارا مور اپلارا خدای د پارا د ما شومانو راتون کچارا د ما شومانو راتون کچارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا
پیو پشان حلال دے دا گزن ما خا پریمی وکے گی ستا سے ما شم با خرا لوئی دی چھ دارد و چاچ کی یہ اسکل یارا دے ما شمانو رات لن کچارا مورے او پلارا دا خدای دا پارا دے ما شمانو رات لن کچارا